کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. راپورونه وایي چې دا میرمنې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلې. هغه زیاته کړې چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تېر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو امر یې د اکشن بی پورس ورکړی و. عمران خان په ټویټر کې لیکلی دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دې هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت تلویدل لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا دین ویرلین او د اروپایي کمیسیون جګپړې ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له پرس میسل ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د دې موضوع تر څنګ مو په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو له شکایتونو خبرو.
خبریالانو نیبل او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول ډېر شوي دي.
دا موضوع مو له طالبانو سره هم شریکه کړې چې جواب څه ورکوي. د پاکستان حالات څارو. په دغه هیواد کې پرون سترې محکمې د ړنګ شوي پارلمان د بیا برحاله کېدو حکم وکړ. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دغه سازمان چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغو ښځو په اړه پلټنې پیل کړي او د هغوی د خوشکېدو لپاره دې ژغ پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د غونډې په ځای کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیري کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
تورزی مخکې په خاله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانې انجنیر د طالبانو د ویناستې لستېجا د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه د بامیان ولایت یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجنو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پیښې د نیول شویو ښځو د لادراکه کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې یې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو یو شمېر خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د طالبانو دې کار د دوی پرسنیزو فعالیتونو مستقیم اغېز کړی دی، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو په رڼا کې خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې کله کله خبریالان د وضاحت لپاره حکومتي ادارو ته احضاري شي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د خبریالانو د نیولو او بندي کولو لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له لوري په وقفه‌ای ډول په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان نیول کیږي، زورول کیږي او د څو ورځو لپاره بندیانېږي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو وروستۍ نیونو سخته ویرولې او آن دې ته یې اړ کړې چې د خبریالۍ دنده پرېږدي.
خبریالانو نیول او د هغوی په ځینو مواردو کې ډبول هم ډېر شوي دي چې ټول خبریالان له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یوسف ظریفي چې په ختیځو ولایتونو کې له پژواک خبری اجان سره دند لري له طالبانو غواړي که له خبريال سره هر ډول خبره لري خلار داده چې د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وغواړي او خبري ورسره وکړي.
دا واقعیت دی چې د خبريالانو نیول کې دوه ټول خبريالان اندېښمن کړي دي، خو ما غوښتنه د یو خبريال په توګه اسلامي امارت څخه داده چې دوی د خبريال د نیولو پر ځای کاغه کوم سرغړونه کوي د اسلامي امارت پالیسیو نه، نو دوی د هغه د نیولو پر ځای باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغواړي، ځکه خبريال د ورکه کس نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي همکار نیولی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي ښاغلی غلام رباني هدفمند په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خسرو تر دوو ساعتونو وروسته خوشي شوی، خو ښاغلی هدفمند لا هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په هلمند کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطندوس او په هرات کې بل سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی و، خو ښاغلی وطندوس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لس ورځني بند وروسته خوشي شو. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو حکومت له لوري په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي، خو د طالبانو حکومت وایي رسنۍ باید د هیواد د نافذه قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ مکلفې دي چې هیواد قوانینو په چوکاټ کې نشرات ولري او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې دا هغه څه دي چې منلي هم د کله دوی جوازونه اخیستي په همدې اساس اخیستي.
په افغانستان کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې د رسنیو له ویرې دې لاس په سر شي. د نورستان په مرکز پارون کې چارواکو هغه دوه هلکان خلکو ته وښودل چې دوی د غلا په تور تېره شپه نیولي وو. حکومتي مسؤلینو د طالبانو حکومتي چارواکو وویل چې دغو کسانو د ټول ټاکنو له دفتر څخه غلا کړې ده او همدارنګه د حوادثو له ریاست څخه ځینې شیان غلا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکو هغه دوه تنه چې له دولتي دفترونو د غلا په تورې تېره شپه نیولي وو خلکو ته وښودل او وی ویل چې هر څوک د غلا ورانکاری اراده ولري او یې هم تر سره کړي دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. د نورستان د سرپرست والی مشاور عظیم الله د نیول شو کسانو د پیژندګلوي او غلا کړو شیانو د شمیر او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انتخابات د کمیسیون نه 15 پرینټ دي او شپته دانی سرمیدی ګروپونه د حوادثو د ریاست نه چې کانکینری ماستر یو 28 بوشکي وړي چې په هغه بوشکو کې عثمان کا 22 لا سره راغلي. بیا په دوم ځل باندې د تر زمنو غلا کړې چې یو اتولاد او بل اوترابد چې دا د عبدالوهاب ورور د عبدالوهاب په هدایت باندې د کانکینر وهلې د حوادثو په ریاست کې شکوګوش کاټن اپینځلې ترای دغه د غوړې کاټن دین راځي چې دا هم موږ لا سره غل.
نیول شو کسانو هم په خپل جرمونو اعتراف وکړ او د بیان کولو ژمنه وکړه خو مسولین وایي چې دوی د دواړو نیول شو دوسی عدلی ورګانون تلیګلی او د سزا ورکولو پریکړه به هغه کوي. که څه هم چې د وسنی حکومت مسولین کوخخ کوي چې د غلاو او نور جرمونو مخاوني سي خو د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتوالي دغه هڅه د خندونو سره مخ کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان حالاتو ته مخه کړو اوکراین ته به مخه کړو. اوکراین وای په کلبن شوی شار ماریپول کې د راګر پاتې شوی ملکیانو د وټلو لپاره لاس په شری دهلیزونه پرانیزي خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویل دي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانیستنې اعلان نن جمعه وکړ خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي شار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,680 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري شار آزوف شاروال وادیم بویچینکو په دغه شار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ مو د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي.
Radio. د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان دې بیرته یاد شي او سبا شنبې دې په دې جرګه کې د ستر اعظم عمران خان د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړی یې تېر یکشنبې مخه ونیوله بیرته پیل شي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته یاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او وی ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په 9 غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 342 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په 3 میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکن وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه په کوټه کې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین ترل دی. زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. که چیرې د ډپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی، نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ته چې باید سزا یې ورکول شي، گرفتاري هم وشي. آیا دوی گرفتاري نه وسوله، دوی ته سزا نه وسوله، اسمبلیانې واپس فعاله سولې؟ په دې کې زموږ سوچ فکر فساد اجزا لحاظه اوس څنګه اقسام ګوره. د یو ملک وزیر اعظم یو ډېر غټ اشخاص دی، دا نه دی خبره چې یو د علاقې یو کونسلر دی یا د علاقې یو ایم پی دی. دا د ګرد ملک د سکیورټي مسله ده، د ملک تار و مدار ګرد مسایل ده، د په لاس کې دی. دا زه نه منم، نه زندان کېدی نه شي چې دا دروغ دی. دا خط چې کوم دی دا زما په سوچ په عقل باندې چې انشاءالله دا به حقایق به دا غره کړم. په دې کې سې دوه رایې نه سه چې نن سپریم کورټ کوم فیصله ورکړی ده بالکل غلط ورکړی.
ایمل خان کاکړ د کشلاخ. دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت پیاوله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولی د جمهوریت د بحالۍ لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراتیک سټیټ لپاره، همیشه به دغه سیول مارشاله یا فل مارشاله چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولی. دا فیصله د عدلیه دی ورده شاندار فیصله وکړه چې جمهوریت حکومت سره ودرېدله او ان شاء الله به دا ملک به د دې فیصلې سره یو حقیقي جمهوریت نافذ شي او را بس. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ سیو تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی و. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په دا ملک کرپشن ختم کوم. چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو، کاروبار ودرې دی، غریب ولس ډیر سخت ژوند تیروي. نو د خان صاحب حکومت خو د دې ملک لپاره خالي تباوی د تباوی په دې خوښ شي. هم نس
مانو چې د پردین ترندې دا سپریم کورٹ کوم فیصله وکړل نو دا تاسو معلومه ده کوم چې با انډیا کې تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرځي ویډیو ورکې دغه ورګ چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کورٹ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک مر خدای ته ګورو چې مطلب بیم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی ګره د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناشو خان صاحب چې کوم فیصله وکړ موږ هغه د خان صاحب فیصله ته ناشو قاسم سوری چې کوم عین فیصله چې وکړ د عین په لیاز باندې هغه شپه فیصله وکړ
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونوز دخلې دي دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي د پتاسیال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانسي یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانسي له دوی یو شمیر آزادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي طالبانو تر واکمنې دو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم خو کوم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري ولې سری دا هیلې واخلو طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو د مراعات کړي
بشري مردم رعایت کنن
مجیب لحاظ هم یو له افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته له خپل هیواد وتلی دی نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پریښودو ته اړ سه
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده په دغه اثر کې هم چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پدام دي دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدی د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې د افغانستان وټلې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوس په ګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د نیوز ویک مجلې د ویل کني سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزي او اقلیتونه ورسره مخ دي په لیکنه کې ویل شوی د سیمهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوختي افغانستان لا ډیر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی پلیکنه کې د جنو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو له کبله د یو شمیر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلې وایي، په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي وخت د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوښتي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خلکو سره دې له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې دې ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړې. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي د اتو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو، له اوتاوایې څه وانه ولیدل او کله یې چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نوم یې آن د منتظرینو لیست کې هم نشته. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه، ورونه، میندې او لوڼې تارې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځني توقیف وروسته خوشي شوی. وطن دوست پخانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د لور سو کسان د ډاکس چې دوری اخو تر تیر څه د اړیکې د پاکستان ملیشین ویل دي چې برته د خو درو پس کړی دی. موټر شي نسته په پښو باندې په اړیکې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر راختري وزي ورسید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پریږدم. د کندهار د ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزوري دی، کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرد غټ غټ پاپریکو د زدا د شوکو زګوته نه ورځي. نو په خوا چې اتیر حکومت الته وو برکې دالت وو سیدا حکومت راغلی. نو نه خبر سیدا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر سوال والا ازل عدل تا خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړه شته چې پان سوال دا کړه تار اکبر څه شته بار به یو بچ یو کې شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت امارات او تور رسیدي او پر چارواکو ته دلته سبزی ریټونه ډیر جگ دی. هر څه جگ کې غوړی وړو د پښتنې څوک نشته. والسلام بخیر.
زافیز هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کېږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کېږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو، مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي راډیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ را پدې خوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د یکشنبې په ورځ کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپایي ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپایي کمیسیون جګپوړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی په ریل ګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشي ترسره کېدای.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. راځئ پیل دین وکړو چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودین صاحب روژه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغۍ نه لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې ده هغه معده ده. معده چې ده د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره گاه په نامه سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دي، که کاربوهایډریټ دي، که هغه شحمیات دي، که ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي څوارلس څوارلس نیم پنځلس ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاري په وخت کې باید ډېر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډېر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترشي دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروانه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي، ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضو حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شی تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، د هغې هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو، نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي، نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي، او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو، نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، د هغې هدف د طب له نظره همدغه ده، باید دغه غذاګارو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي، او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به انشاءالله د برنامې په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګارو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معدې باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتی کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله، او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې معده ډکه نه شي له دسترخوان نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي، بیا لمونځ کوي، بیا ډوډۍ خوري، د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاري په خاطر اذان کیږي، باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شیدو باندې باید روژه ماته شي. دغه په نیمه معده باندې یو شای کوي خو لسی دغه نو روسه باید مونږ وکول سي تر څو چې معده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا دغه نو روسه نور غذا چې کوم غذاګار یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول سي. یو دم د 14 یا د 15 ساعتو نو روسه چې معده خالی وي، یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ را نه سي، اضافي غذاګانې ونه خوړل سي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فود. سپایسي فود باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنی شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا دغې نه وروسته دغه لمونځ دا شاید داسې لاس دقو پیز در دقو تر نیم ساعت شل دقو نو ورسته بیا کول شي په تدریجي ډول سره نور غذاګاری واغلی خپل عادي حالت باید میدا هم راګرځي میدا هم دې سره توافق کول شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل یو 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 لیوی مخره چې کله افطار د افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کېدې مکمل غذا وخوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پیکوړي وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیلې غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم یې مخکې تشریح کړه چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي، د هغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزابو افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجوده او الله تعالی کوي دا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم صحي مشکلاتو سبب کېدلی شي. او بلکې چیر ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
السلام علیکم. سلام
او دې مبارکي مېشتې مبارکي درته وایم. پښتون يم له جوز جان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته او که کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم، لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم. او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت مېشته، دا د مسكين د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته. ذکر واجه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر واجه کې، تر څو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکړي، او که کومک نه ور سره کوي دا نرخونه جنه پر لوړوي، که زکات نه ور کوي بل شی نه ور کوي، دا خوراکي توکي نه پر لوړي چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر شم مسلې ته اشاره وکړه، اوس خوار شي یک بار مصرف سوي دي، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خوا به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په اوبو بو موچل نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلودي، نو دغه یو دوی خرما وی یو غره په اوبو موچل هغه به مروجه ماته کړی به مون مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره بیا موږ روژه ماته هغه خواړه خوړله. نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي، اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض مو تاخیر شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا یو روژه ته په تشنمي کې یا په روژه مات کې وروسته د لمانځه د روژه مات تر شیم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر میډیا باندې بوج رانه شي.
سلامات سه قاری سه پختون ډیره مننه. نظر مو واوري دل څه پختنه مهم ولي کل شولا ورسه برتر ډاکټر صاحب جواب ورکي. بل اوریدونکو کې راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شیبه د ایران نشیراز خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلای صاحب، تاسو مسافرۍ کې حتمان مو روزه نیولې ده او پختنه هم لري چې خبرونه ته مزنګ راوهه، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه. او پښتنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو، د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده، نو ډیرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبو نه استفاده کوو پیدا کیږي. نو اوبه ډیرې لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله
آزادی راډیو در روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او مننه سلامت او سید څخه پوښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني
ظاهر محمد او خاصره ما ته نه ولا ته جړیز لسانی ته راته څو په دې داشته نه دي چې پروژه کې باید مستقیم د خواړو وخورو دا هم د راتل څو وخت
ښه مننه خاکسر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولست ډول خوړو وخورو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکې مهرباني وکي آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ما دې چې روز ماتو کوم نه ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد چې دا ونه
ښه هر څه چې وخړی درد پر راځي او کنه خاص خوړی چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګورډي وخړم ګورډي نه
مننه سلامات او سې پښتنه مو واورې دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي آزادۍ رادیو در روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلیم شه مهرباني
سال جوړې په خیر اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم از د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره پاره کې یم
مهرباني وکړي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني
والله دا مو ډېر ښه د انتخاب کړی ده خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یوه دا پوښتنه ده چې دغه یو تکلیف زه ډېر زیات لرم کله چې جماعت وکړم یا مخصوصا ډوډۍ وخورم نو جماعت وکړم استراحت کوم دغه د پښو د وجود درد مې ډېر زیات دی حتی دغه څو ځمې روغتیا دغه ته مراجعه کړی ده او هغه دوا کوم داسې نتیجه نه ده ورکړې یعنی نور یې په تکلیف کړی یم دغه د پښو درد ډېر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډېر ورسره کم شوی دی چې آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لرئ
نه نه خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوه ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی یم
ښه فکر کوئ روزې سره به ارتباط ولري ستاسو د پښو درد
بلکل بلکل مخکې چې وم هم کار و کسب مې کولو داسې خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډېر نه وم تکلیف وم خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار یم دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي معایناتونه مې هم کړي دي خو هغه هم کوم داسې دغه نه ده کړې هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لرې نو نه پوهېږو دوایي یې راکړې ده خو بیا هم په دغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې
ښه تاسو راسره اوسئ ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري ډاکټر صاحب تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ دی وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډېر شدید سوی ده
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه د پخو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نه وروسته پیدا کیږي آیا تنده خو به زیاته نه کوي
بلې زما غږ اورې ډاکټر صاحب محترم
اورم مهرباني
او دغه دوې ورځې کېږي ډېر سخت شدید فازار یم دغه وجود نه ډېر دومره فازار یم چې حتی روغتیایي مرکزونو ته مې بیخي ډېر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللی یم حتی کابل ته هم دوه ځله تللی یم خو مخکې دومره نه وم ورسره دغه دوا سره شوم هغه سره څه کنټرول وم خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازار یم ورسره
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خوله خو دې نه وچېږي تاسو متیاز ته به ډیر زر زر نه دي داسې مشکلات خو نه لري دې پسان کې
واو هم دغه لرم دغه د ستنې درد لرم کله چې سر راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم دغه د ستنې وچخوالی لرم ستنې مې وچخوله کې او درد کوي د ستنې دردوالی لرم او بل دغه متیاز اودس چې کوم هر لمانځه ته یو اودس کوم
صحیح شو وزن خو به نه کم سوی
وزم تقریبا مخکې ډېر ښه وم د باډۍ نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو وم خو اوس تقریبا لږ څلوېښت راغلی یم
بس ښه برنامې ته
وخت سلامت اوسې مننه کور ودان یو بل اورېدونکی راخلو له واټساپ نه استډیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهربانی خبری وکړئ.
علی محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ.
مهربانی وکړئ احمد رو، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهربانی.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی؟
بله. وو
نو دا چې بعضې اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا او په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډېر ماپښین خوا کې ډېر زور پر کوي، زوپیات کوي، ډېر زیپي ور پیدا کوي، دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کړي، باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ورکی ماشوم ته، یا په حمل ولري دا وخت کې ډېر زیپي لري. نو دغه مریض سره کم خواړه ته زیاده چې خاص خواړه کم شي باید ډېر استعمال کړي.
ښه، سلامات اوسئ. کور ودان پوښتنه مو یاداشت ولا، ستاسو پوښتنه دا و چې مینځوارو ښځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکوي ماشوم ته، دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او دغه راز پشنمي کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي، چې وکولی سي خپل ماشوم ته هم شیدې ورکړي او یا ماشوم په ګېډه سالم وساتي. مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، تاسو یو څو شیبې اړیکې منیسئ، غوږ شئ د پوښتنو ځوابونو ته، بیا به وروسته بیا موقع درکو اړیکه ونیسئ را سره. ډاکټر صاحب، راځئ چې د پوښتنو ځوابونه پیل کړو. تاسو کې یاداشت کړی وي، خوښه مو چې له پاسې شروع کوئ یا لامدې وروستۍ پوښتنې نه پیلوئ. مهرباني وکړئ، مایک ستاسو دی، څه وایئ دی اوریدونکو ته؟
بس د خپلو بشرو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان تماس نیولې او بل خاکسار روچ د قندهار نه، د دوه پښتنه تقریبا شباهت لري. د روژمات په وخت کې او د پښتنې په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زموږ ساسو معده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي. د برنامه په شروع کې هم که چیرې دوی برنامه ورېدلې، ما ورته اشاره وکوله دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي، په دغه ورځو کې هم څوارلس دې ساعته یو څوک روزه وي، نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شیدې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذات ادامه ورته وشي، او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتې په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي. بس وختونه چې زموږ استاذو په هیواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي، چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده، چکنیانې هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي، او هغه سپایسي پور چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې دغه پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا وي، دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
افراز. ډاکټر صاحب، زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي، دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته، یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري، هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خو د روژه ماتي په وخت کې باید بېخي اونه خوړل دا اونه کارول سي، او هغه څوک چې د معدې مشکلات ولري د پانه د میډې زخم ولري، کبل د ویډیو د حاضرې سم کوم مشکل ولري، هغه د روزمات نه وروسته د غشل د خین نیم ساعت وروسته یا په پښتنې کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولای. ځکه همدغه ترخي غذاګانې، ترش غذاګانې یو د میډې د مشکلاتو، د میډې د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرته څوک د پخوانه د میډې مشکل ولري، هغه باید د روزمات نه وروسته هم نه کاروي، او یادا چې روزه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري، د روژمات په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته د هغه نه د پښتنې په وخت کې یا د روژمات نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره خپله معده ډکوي، بیا کولی شي په هغه وخت کې دې څخه استفاده کولی شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله، پښتون سه پښتون یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري، که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی، اما کله کله تجربه دا خوندل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوري لږه پری بوج سوي دي، یعنی لاندازي نه زیات. څه وایي دې پوښتنې ځواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نورو ورځو کې چې د ماښام پر مهال خوري هغه هومره او کنه لږ زیات هم خوړلی سي؟
نه نه لودین صاحب، روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي، په تدریجي ډول سره، تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ بار نه شي. باید په تدریجي ډول سره، کله چې یو شخص روژه ماتی کوي، روژه ماتی نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي، ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړه شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا یو مثال درته درکوم، یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، کاغه وریجه ده، کاغه ډوډۍ ده، کاغه نور خواږه شیان دي، دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه، لوبیا، نخود، هګۍ، دته پروتيني مواد وای، دا یو 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 ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي. او یو ګرام شحمیات غوړ دا موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټینونو څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو، زموږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټینونو څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټو څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي، تر څو چې په فشار باندې هم به تاثیرونه کوي، د زړه په امراضو باندې هم به تاثیرونه کوي، په شکر باندې هم به تاثیرونه کوي. او که چیرې څوک لري دیغو په هغه کبوالی کې پیڅدي معلومه ده، دغه ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو. خو زما ورته دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري، ډوډۍ باید بند کړي. نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي، او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و، وای یخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم، وای چې روزه را باندې خاطی رسینو تر ډیره یخچالي وبوت کی یا یخي وبوت کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده؟
اصلا په تبابت کې دا اصل ده چې نه ډیر زیات یخ او یخ شي او نه ډیر زیات ګرم شي، دا 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 د تبابت نظر کې نه ده. که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو، مثلا که چیرې یو څوک کار کوي، په جریان دي کار کوي، بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر تاثیر نه کوي، ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدېږي، انرژي تولیدېږي، هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي، هوا ګرم وی، فزیکی فعالیتونه لري، کارونه لري، نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی شي. زموږ ساتو د بدن د حرارت درجه چې هغه 100 درجه ده، ثابته درجه ده، په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي. نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکی فعالیت کوي، زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه خوري. خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري، نو که چیرې څه کار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي، ځکه بدن به هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي. او که چیرې داسې اوبو څخه چې هغه ډېر زیات یخې دی استفاده وکړي، نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای، روزه ماته چې کوم روزه ماته نه مې وروسته اوتومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم؟
لودین صاحب، دغه د میدی مشکلات یا د میدی امراض چې کوم دي، دا د غذایي موادو سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیمن د یو د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې، او بعض اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د میدی د روژه ماتی نه وروسته دا چې د میدی مشکل پیدا کیږي، د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په میده کې د میدی مشکلات چې کوم دي، د غدري اساسي علتونه لري چې په میده کې د میدی مشکلات رامنځته کیږي. اول، ټول هغه اساس چې وي د میدی مشکل لري یا د میدی په قسمت کې د احساس د درد ولري، نو د 15% نه نیول تر 90% پورې د دې دغه د میدی د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ فایلوري وای، د 15% پورې د میدی د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي، هغه خود سرانه د درد دواګانې دي. چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم، په خپل لسه د حالاتو کې د میډي مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې نورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي، که هغه د جګر امراض وي، که هغه سرطاني امراض وي، او همدارنګه رواني حالات، رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د میډي د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي، اساسي کار یو علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي، نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعضې غذاګانو سره د درد زیاتوالی کموالی، دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. دا چې د خپرونې وخت نور اجازه نه راکوي، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اورېدونکو پوښتنې هم ځواب شوي وي. ډاکټر فضل احمدزی، له تاسو نه هم مننه. اورېدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.